دننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلی کړی دی.
تاسو ل پیغامونو
زما پیغام دا دی چې د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه هم فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ سي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالۍ د چتری د کلی علم نمیږم. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرسته راولېږي. بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده سوې ده. موږ غریب کاره خلک یو او سهار راووځو تر ماښامه روزانه پسې ګرځو، روزانه هم نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دي نه اخلي. بې عزتي درکیه، بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شریچری نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. له ښاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلی یم.
نو ماته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږ خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ چرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبې پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې.
نو دا هم د ښځو یو شوق دی، هم یو اواز دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمانځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو، خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
زبوت نړۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې، او دغه مزل ته په په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړی شوی ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټي به غوټې وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانه وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي. هغه واقع چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس ده، دا خلک د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه. زه د یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته، او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټولو ته درناوی، قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسني وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره، له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه، او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانې معماري او د دودونو میراثونه نور وساتو، او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایه پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري، او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلي سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او په جرمني ژبه باندې ډاکټر صدر علي کی،
او دا ګولان ګيري هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي لکه ما ته راکړي که دغه هم سره نه وای نن به زما د آرت کې ټوله کتابونه نه وای نن د پخلي باندې خبر شوی یم نن په سودا باندې خبر نه د کور ټول کارونه زما د کاډي باندې نو ما ته وایي چې کینه ته ولس ته خدمت کوې بس د کور خدمت به زه کوم ولس به ته کوې
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې ډاکټر ملکزی په روسي کې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا وورو چې دا کتاب څو مخه ده
دا خو د ګرامر کتاب دی یعنی د جرمنی ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې نو دا اتسو شل مخه لري
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی دا د خبرندوی دی یو اکاډمی باندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخه یعنی د جرمنی ژبې ټولنه هغه خبر کړی دا کتاب
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی او بیا خلکو دا شکایت ترلو چې هغه ډیره ګران ده بیا په افغانستان کې چاپ کړه څنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګران پریوته وي افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څنګه
دا کتاب هم ډیر ګران ده ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ته 15 اویا یورو خو لکه نیکه مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی او دا کتاب ننګرهار پوهنتون کابل پوهنتون بلخ پوهنتون کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل ټولو یو سل اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه ترلاسه کولای شي امغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزان ده امغه خستلې شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي
نه د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون د پاره نه ده بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی د افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي خاص او خاص پوهنتون شوی دی نو د جرمنی کې چې د لاسترول لارې ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه او د کتاب نوم وایي په جرمنی باندې وایي چې دویچ شپاخه لایخت گمخت دی دویچ گراماتیک für Afghanen, ein Lehrbuch der deutschen Grammatik für Afghanen. Da euer Internet gehört, bei der Kitab ist BN Nummer Razi. Nur da hat Rische in der Pekar, die der Legual nun, die zum Arsch, der Kitab nun, die mir wohl auch ist BN. Da hat ihr Internet gesagt, ja, der Kitab lösen Sie, kommt ja, der Juhi, auch wie bei der Kitab, bei der Dreh oder so, bei der Kirche. Ja, ne, har, کتاب پلورنځي ته چې دغه ریشینه ورکې په جرمنی کې هرڅوک بیا لاسته راوړل شي
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي دا تش د کتاب په بڼه خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون د افغانستان پوهنتون د پاره دا کتاب خپور کړ نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی دا بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی هغه بیا کوي چې دا سی ډي ونه کاپی کی واخلي او ځینې کسان چې هتا دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی هغه کسان چې کسان کوي شي چې دا هتا ډاونلوډ کړي نو دی وخت کې بعد وایم چې دا د کتاب چې د فاین دویچ شپاخې د ټولنې د ملکیت د هغه کوپی رایټ لري نو دا په عام ډول باندې فعلاً د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته نو دینه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته څومره چې اوس ما وویل ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوس شته او یو بل ته لیږي
ډاکټر صاحب په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړی دی چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسو ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پر لیکل شوی یا ګرامر دی د نورو نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي نو ما یې د پښتو انډول لټولی دی بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي بیا م ویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمني کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چالته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوی دی دوی ماته ویلي دي ځینوې چې جرمني سبا سخت ده تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب د دوی ستونزې ور اسانه کړي
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي نو جرمنی ژبه هم داسې ده دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خوږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خوږه شوې ده نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي نو ما خو تر اوسه چا نه دی اورېدلی چې یار زده مې نه شوه هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواګه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله کېږي بیا ور
له شغلې ملک زینه په مننې اوس په دې یو بل کتاب پاڼې راوړو د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای
د ځوان کاکړ لیکنی دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغه مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې وګمه کې او آریانا کې چاپ شوی دی دغه اثر چې د کاکړ تاریخ بنسټ لورې خپور شوی دی کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپل دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوند دی او دغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپل استاد ژوند دی او دغې نه وروسته بلابلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخونه جوړې کړې دي او یو شمېر آثار هم چاپ کړې دي زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و خو د بلابلو عواملو لمخه دا اغه وخت د چاپ امکان برابر نشو او خدای چې اوس له خیر سره تازه د چاپ را وتلې ده د کاکړ تاریخ بنسټ او پتی را بیا د خغلی کاون کاکړ او خوږی کاکړ په حلو زلو دا چاپ شوی نه زیاتره د مالی لګښتونه د دوی په غاړه دي راټولونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ څو دوستانو کړي د لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی د چاپ زیار د برخو کې هم خغلی سمی الله زیار بابرزی هیوا دوست زحمت وستلې دي
لبي خبرتیا ورسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب پاړه په تفصیل در سره شریکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکر لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکر تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړې
ده. انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت له بورباګان سره تفکیک کوي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګان وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې کوم لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود؟
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره یې البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخ شوي دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې با لکه چون د پیلامي لیکنې دي دومره په پخنو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کړې دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي، لیکنې پخې شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بل بڼه خپله کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا او انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې
کابل ته د پختونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړي دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصله هته راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړي دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خطاب سره کړی دی او یان زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې ادبي برخه شته دی
ژباړې ته براشو دغه د ادبیاتو په برخه کې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشاء په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزا اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزا یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته غالبا چې دا تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وې شوی دا سه تباتی غلطی او په دا صحافت او په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره تقیز باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په هغه کې څرخم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته دی یعنی دغه لیکنه اوسه تشریح ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته. یعنی وانه ساده معرفي د دې غنی ده د دې غنی په لوښونه ده بلکې یو څه تفصيلي بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دی او په تفصيل سره په راګه ده لري عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو د پرانه اسمان کې یو نوی ځلان ستوري. ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا. هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه و مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوی شعرونه هم چې دغه نورسته لیکلي و غیم را لیکلي و کابل ته او چاپ شلو او دغه چاپ نورسته پر دینو بیا او سات کاکل ډیر زیاته مفصله هغه کړی دا تبصره کړی دا او بلابل الخونه د غنی د شاعر یعنی واځي د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعر بلابل الخونه یې تګم کړی دی.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شم څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بلابل لیکنی هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و یعنی د کونسټون په دوره کې هم آشنا و نو ځکه ای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې نه ده د دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه هغه هم تر ډیره هغه ده تاریخي ده یعنی د تاریخ په باب لیکنی پکې راغلي دي. خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی مثلا چې ولیکنه هم پکې دا مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه ډېر لیکنې کړې دي راغلي دي دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې دا د ژباړو په برخه کې راغلی دا یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنی شوې دي د تولستوی په باب لیکنه شته یا د چوخوف ځینې لیکنی ترجمه کړی دي د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړی دي
وبسه یعنی د چخوف کیسه ترجمه کړی دي
ډیر خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوی دی یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړی ده د شوروی منابعونه
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه
داره بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړو نه بده د ترجمه کړی
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ ګڼې کیسې لیکلې دي لې وی خبرتیا ورسته د ځوانې کیسې لیکوالي لیمه ودان کیسې لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه دا کیسه لیمه ودان لیکلی او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده
چرګ تر مخ شپګو وچر ګوړي ورپسې روان وو نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو شو خای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوي سایو ویل ابا ابا او زمالو دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینه چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم سمرګل خبرو ته غوږ نه نیو خپل کار بوخت وو ماشوم د کلا خواته منډه کړه سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول کیناست د چای پیاله ور پورته کړه ګلالۍ وویل کاشکې غوا مو درلودای اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو سمرګل سوړ اسویلی وایست وی ویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض د کلي له خوا یو کس را روان وو ګلالۍ پاڅېده د کور خوا رهي شوه کس را ورسېد په لاس کې لور وو سمرګل ور غږ کړ سړی ماشي معلم صاحب معلم سلام وکړ وی ویل جوړو سي سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم سمرګل سر وخوځاوه ویرېبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو معلم غني د پولې پرېبلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټېله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو د زردالیو باغ ته ورسېد ژر ژر یې سا اخیسته پر پوله کېناست معلم غني خواته ور روان شو تر څنګ یې کېناست ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای هی ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې
دا ساجی راوی مچلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو د نړۍ د راک اند رول موسیقي مالکا مراشوا مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته مخ کړو په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندیشمنې کړې دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وحلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکري سوړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تنبل وحل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې شزې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي دغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتې میله کړي چې دریا پر ونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزې بندې کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلور سات خو بدی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دی شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبر ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې ګوښه شوې دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ مو نه وایي یعنې ښځې زیږولم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستار نوم راهله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزي پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي. خو خپل د خوشحالۍ لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د ساجي روري مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. نه بهر لها غکندوالی دباندی دا پلا نشی تیر و تلی دادا تینا ترنر مشهور سندره ده نومیده مجبل اتل تزررت نلرو دا سندره پاتی شوا و پاتی ویوی خو پخپلا پا امریکا که زیشه دلی تینا ترنر چه در راک این رول پا ملکی مشهوره و د می په سلر وشتما پخپل پلرنی هیواد سویس که مړه شوه ترنر د یوه بزګر په کور کې وزیشېده په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه د دې شهرت په اتیایم لسیزه کې اوج ته ورسید دی له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په همدې اتیایم لسیزه کې ترلاسه کړې دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لسخ پور کړ ولسم نوم پکې د تینا ترنر وو د دې د سندرو 130 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مجبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې څو کله ژوند سره موږ ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو زموږ کې څه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل